یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمی دولس بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته پکېست. قدرمنو اوریدونکو، د دې ساعت په خبری مجله کې چې زه اجمل تورمان ستاسې قربتوب کوم، رامین کاکړ را سره د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مسؤلین وایي حکومت د انتخاباتو په برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي. په بهرنیو موضوعاتو کې مو سوریې ته د امریکا له خبرداری خبر کړو. دوهمه نیمه کې نور بسته اونیزه خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد سالیس خواري.
په خوست کې پر فرضي کرښه افغان او پاکستانی پوځیان په جګړه اوښتي. متحده عرب اماراتو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بابر په نوم یې د لرې واټنه کروز توغندۍ ازمایلی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ وسلواله نښته پیل سوې ده. د خوست د امنیت قمندانۍ سرپرست مونمل عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته ویل نښته هغه وخت پیل سوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته میشتو سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغ را او د نازوغ را سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه، او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه، او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا زوبر کړای دی.
تر دې مخکې هم څو وارې د ځاځي میدان پر غرونو او د سرحدي پولیسو پر مورچلونو بریدونه سوي چې د ځایي خلکو په ملاتړ په شا تمبول سوي دي. په سرپل ولایت کې پر یو پوسته د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې یو لستنه وجل سوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه یو لس بجې د سنگچاره کلسولي په تیبیر کلی کې پر 15 پوسته حمله وکړه. د شغلي رحماني په وینا په پوسته کې ټول موجود کسان چې ولسی پاتنوال و وجل سیوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په ډیر څه نه دی ویلي. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې د هرات د کشکول سولې په مربوطاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو، البته د طالبانو، د دوو مخالف ډلو ترمنځ په نښتو کې له دوړو لوریو لستنه وجل سیوی دی. د هرات د ولی انجلنی فرهاد ویل دغه وسلواله نشته پرون سوي د بلخ و د اورزګان په مرکز ترینکوډ چوری او خاص اورزګان ولسوالیو کې د افغان پاوڅ په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وجل سیوی او ولسنه نور ژوبل سیوی دی. د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې دا خبر د تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. متحده عرب اماراتو د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد نیفتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون شپه ازادي راډیو ته ویل دوړو لوریو له ټروریزم سره پر ګټه مبارزه او د بهرنیو تروریستي ډلو پر لمنځړلو بحث کړی.
نه یوازې دا چې په سیمه کې اوسپنړۍ کې هم موږ همدا فرضیه مخ په عملي کېدو ده چې اجماع رامنځته شي. د اجماع په رامنځته کېدو سره به د سیمې د هېوادونو په منځ کې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره، او همدارنګه د اقتصادي بهبود دپاره زمینه مساعده شي، حکومتسازي به وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې ورسوي کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او امریکا له استازي سره کتلي او د سولې په برخه کې د دوی نظرونه اخیستي دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. پرون په کندهار کې د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د خلکو نوم لیکنه پیل شوه، خو د کندهار والی ویلي چې په دغه ولایت کې د نوم لیکنې مرکزونه کم دي. بلخوا په کندهار کې د انتخاباتو کمیسیون مشر هاشم درانی وویل د کندهار لپاره د نوملیکنې 225 مرکزونه پرانستل سوي.
څنګه کولای شو چې موږ خپل سپینام د کندهار د ولایت د کندهار د شهر په ساته او د ولسوالۍ په ساته باندې 1,000,000 ته ورسوو؟ خدای مکړه چې دا څنګه چې موږ اوسای سپینام 5000 څخه تر 1,00,000 سي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. در پاکستان پاوزوی در بابر پنومی در لرواتن کروز توغنده از مویله ده. در پاکستان پاوز پرون پیو خبرپانی که ویل بابر توغندی تا انکشاف کرده او پر دیر دقت تروس و کلومیتر پوری دمزک او اوبو هدفونو بیشتلی سی. تیر کل در پاکستان پاوزوی لیوی چی لعبتل سخه بیشتل که دون که لمرانه توغنده از مویله ده چی اتومی سرگلوله یا سروکی لجدوالی سی. د سوریه د چارو یو څارون کې ډلوی چې په دغه هیواد په شمال کې 14 سوي ده په دې سیمه کې د سوریه پلوی ایرانی او شیعه ځواکونه میشته د سوریه د بشری حقوقو د سر ډلوی د 14 چې پرون شنبه وسوئلت لا څرګند نه دی خو کېدای شي چې هوایی حمله یا تصادفي 14 وي د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي د 14 سیمه په دې مشهور ده چې هلته د سوریه د رژیم راتړي ایرانیان او افغان ملیشا ځواکونه میشته او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړي ک دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره چمتووالی لري د خبرداري په داسل کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یا لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریه هوایی حمله پیل کړي دغه هوایی حمله د سوریه لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې پیل سوې چې تېره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړی چې پر سوریه هوایی حمله پکې د یو خپل واک دولت پړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و روسیه د سوریه له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پر ضد د میزایلو د حمله د غربي قدرتونو لخوا د پام وړ برید ګڼل کیږي
تاسې ازادي راټیو اوري د یو شمیر سیاسي ګوندونو مسولین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي دوی نن په وی خبري غونډه کې دغه موضوع له رسنیو سره شریک کړه
اساسي غوښتنه دا ده چې باید احزابو ته سهم ورکړي دویم دا دی هغه نامونه منطقي چې د نامنې په پلمه باندې هغه د رای ورکولو محرومه کیږي هغه باید دوباره تجدید نظر وسی دقیق بررسی شي
د پکتیا ولایت د زازی میدان ولسوالۍ په دوه غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمن خطر رامنځته شوی په دې اړه لسیمې د ازادۍ راډیو خبریال هم اورو په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکا سوریه ته خبرداری ورکړي کې اټومي وسله استعمال کړه بیا به پرې برید وکړي نور مطالب هم لرو نور بس د اونیزه خبرونه هم شته ملتیا وکړي بلې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته دوستان لکه څنګه مو چې واورېدل د یو شمېر سیاسي ګوندونو مسولین وایي حکومت د انتخاباتو برخه کې د دوی غوښتنو ته پام نه کوي دوی دغه څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وکړې د خبري غونډې ته زموږ همکار محمد واصل وصال ورغلی و چې اوس ترې راستون شوی دی او راسره په سټوډیو کې وصال صاحب ښه راغلاست او که د موضوع جزئیات راکوي چې څه خبرې وي که په جزئیات سره اوریدونکو سره شریک کړي
ډیر مننه ترمن صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د اته ویشتو ګوندونو واستازي یو خبری غونډه کې حاضر شول او رسنیو سره د هغو مواردو او مسایلو په اړه معلومات شریک کړل چې دوی نږدې دوه اونۍ وړاندې د اته ویشتو ګوندونو یو ګډ درې سره ولسمشر سره ناست شوی وو او خپلې غوښتنې ولسمشر سره د انتخاباتو کمیسیون سره شریک کړي وو خو د دوی په خبره هغه غوښتنې او هغه مسایل او وړاندیزونه چې دوی ولسمشر او انتخاباتو کمیسیون سره شریک کړي دي تر اوسه پورې حکومت او نه هم د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې چې د دوی په خبره که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني او د دوی غوښتنو ته توجه ونه کینو دوی به د انتخاباتو کمیسیون سره خپل همکاري
وسندوي صرف د انتخابات خپلواک کمیسیون خو خپلواک دی مستقل دی او د دوی غوښتنې د حکومت لري په ځانګړي ډول دوی د حکومت تاسو د دواړو نه غوښتنې کول دي ډېرې غوښتنې د دوی انتخابات کمیسیون ته متوجه وي که حکومت ته
د دوی غوښتنې دواړو لورو ته متوجه وي ځکه دغه شپږ ماده یا شپږ غوښتنې چې دوی په خپل غو پریکړه لیک کې ولسمشر سره شریک کړي د انتخاباتو کمیسیون ته هم سپارلې دي دوی وایي د انتخاباتو کمیسیون زموږ د وړاندیزونو او پیشنهادونو هرکلی کوي خو کله چې ولسمشر سره موږ مخامخ کینو هغه هم کینی بیا نو دوی وایي چې دغه غوښتنې عملی نه دي د دوی نیوکه په دغه برخه کې ده چې موږ وړاندیز کوو کله هغوی هرکلی کوي خو کله چې ولسمشر سره مخامخ بیا انتخاباتو کمیسیون مشران مسؤولین کینی او موږ هم کینو بیا خپلې غوښتنې مطرح کوو نو د انتخاباتو کمیسیون وایي ستاسې غوښتنې تر ډېره حده پورې عملي نه دي. مشخصې غوښتنې دوی خو شپږ غوښتنې لري. یو لومړۍ غوښتنه همدا ده چې انتخابات باید په وخت سره ترسره شي. بله غوښتنه د دغه ګوندونو دا ده چې په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو ته باید ونډه ورکړل شي یا سهم باید ورکړل شي چې د دوی تر ډېره حده پورې ټینګار هم په همدې چې سیاسي ګوندونو ته په ونډې ورکولو سره هغه رایې چې هدر زی یا هم ضایع کیږي د هغو مخه نیول کیږي. یعنی هغه رایې چې دوی وایي د ډېری کاندیدان چې پاتې راځي هغه رایې باید بل ته انتقال شي. دوی د سهم غوښتنه کوي چې سیاسي ګوندونه او حزبونه او خوځښتونه باید خپل سهم ولري او هغه نور کسان چې آزاد راځي هغوی باید د خپلې لارې نه راشي او ځانونه نوماند کړي. بله خبره په هیواد کې دننه او له هیواده بهر دوی وایي چې باید ټولو افغانانو ته د رای ورکونې زمینه برابر شي. د دوی بل غوښتنه په ټاکنو کې د سار او نظارت لپاره د سیاسي ګوندونو او خوځښتونو نه د یو ګډ کمیسیون جوړېدل دي چې دوی باید هلته موجود وي او د انتخابات نصارنه وکړي. بل دوی وایي په عادلانه توګه باید د رای ورکونې مرکزونه جوړ شي، نه دا چې یو چیرته رای مرکزونه ډېر وي یو چیرته کم وي. بل اساسي نیوکه د دوی دا ده چې دوی وایي یو شمېر کړۍ او یو شمېر افراد قصدن هڅه کوي چې یو شمېر سیمې نام نه وښیي ولته د دې لپاره زمینه سازي وکړي چې خپل کسان هلته بریالي کړي. نو دوی حکومت نه غواړي چې باید هغه سیمې امن کړي او له دې لارې
او د حکومت خبرګون
حکومت که څه هم تر اوسه تازه د دغه غوښتنو په مقابل کې سندې ویلي خو له دې وړاندې دوی د سیاسي ګوندونو خوځښتونو سره د مشورو او خبرو اترو د دوی د غوښتنو د منلو خبره کړې وه.
ډېر ډېر مننه وصال سبي لمن يم چې په راتلونکو خبرونو کې د حکومت خبرګون او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم ولرو چې هغوی په دې اړه څه وایي. د انتخاباتي چارو یو شمېر متخصصین بیا وایي د انتخابات پروسه کې د سیاسي ګوندونو نه همکاري د انتخاباتو پر پروسې ناوړه اغېز کولی شي. دوی وایي حکومت باید د امکان تر بریده په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ونډې ته زمینه برابره کړي. زموږ همکار محمد عدیس پردیس د انتخاباتي چارو له متخصص جانداد سپینغر سره مرکه کړې چې په سر کې نوموړی په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د ونډې په څرنګوالي خکېږي.
بله پارلمان چې دغه انتخابات په پایلو کې رامنځته کیږي که هغه مرکزي پارلمان دی یا محلي، د دیموکراسي اصول دي چې دلته باید احزابو ته زمینه برابره شي. دوی تر حد ممکنه پورې باید پارلمان کې حضور ولري، ځکه همدوی دي چې د خلکو اراده تمثیلوي. نو منطقا اصولا د دوی حضور ډیر ضروري دی. دا چې متاسفانه تر اوسه د افغانستان د رای ورکونې سیستم یا اسنټیوي چې دی دا اجازه نه ورکوي، دا بیا بله مسله ده.
ولې سپین خر صاحب یو غوښتنه چې همدغه حزاب مطرح کوي، دوی ټینګار په دې لري چې په دغه انتخاباتو کې دوی ته ونډه ورکړل شي. کله خلک تشریح کوي چې بالاخره دوی د څه رقم ونډې غوښتنه لري او څنګه امکان له کومه طریقه امکان لري چې دوی ته ونډه ورکړل شي؟
زما په یاد ده چې 2019 نه مخکې د مختلفو سیاسي ګوندونو هلې ځلې روانې دي تر څو دغه سیستم د سنټیوي چې دی یا رای واحده غیر د انتقال وړ رای، دا باید تغییر شي په داسې یو سیستم سره چې حداقل یو برخه د کرسۍ چې په پارلمان کې دي دا لکه ښځو دپاره چې ځانګړي شوي او دوی کوټه لري باید احزابو دپاره هم یو ځانګړي سهمیه ورکول شي.
سپینګر صاحب، یو بله مسله چې دغه احزاب په چینن راټول شوي وو، دوی په دغه غوښتنې باندې تاکید لري چې احزابو ته د ونډه ورکړل شي او که چېرته نه ورکول کیږي نو دوی باید د انتخاباتو کمیسیون سره کومه همکاري چې لري هغه همکاري به نه کوي. که چېرته دغه مسله پیښیږي نو بیا د انتخاباتو په ټولې پروسې څومره تاثیر لرلی شي؟
ګورې، انتخابات او مخصوصا پارلماني انتخاب باید دې کې اصلي شریکان اصلي لوبي کوونکي همدا سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه دي. دا خو پیله مسله ده چې افغانستان کې دا ګوندونه یا جریانونه قوي دي که نه دي، معیاري دي که نه دي. مګر هم په اصولو پرنسپ کې دا منطقي ده چې احزاب دو شریکان دي د پروسې او د دوی مشورې د دوی وړاندیزونه مخصوصا هغه چې معقول دي، هغه چې ممکنه دي چې په سیستم کې تطبیق شي، هغه باید په نظر کې ونیول شي. ځکه که دوی په پروسه کې نه اوسي، دا په دې معنی ده چې هغه سیاسي اجماع چې ضرور ده د انتخاب دپاره هغه نشي منځته راتلی. بیا به تنها حکومتي او کمیسون به چې دا انتخابات بلکې دریم شریک چې په ټوله دنیا کې معمول دی چې هغه ګوندونه او سیاسي جریانونه دي هغه به په انتخاباتو کې نه شي دا په مشروعیت د انتخاباتو په کامیابۍ د پروسې ډېر تاثیر لرودی شي.
د انتخاباتي چارو کارپو جانداد سپینغر و چې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د رول او د برخې اخیستلو د اغیز په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستان اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په 14 ولایتونو کې د ممیزو 300 خونی جوړې کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام له لارې په 13 ورځو کې 10 ممیز خونی په فاریاب ولایت کې بشپړې شوې او د بڼوالو په واک کې ورکړل شوې دي. د نوموړي په خبره دغه خونی په ولایتونو کې د انګورو د ساتنې او په هغو ولایتونو کې جوړېږي چې د انګور حاصلات پکې ډېر دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه ممیز خونی به د بڼوالو او بزګرو د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا لامل شي او بهر ته د ممیزو صادرات به ډیر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د ترانسپورت د نوي قانون له توشیح کېدو هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام به د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت په قانون کې ستونزې د دې لامل شوې وې چې پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر غني هم ترانسپورتي خدماتو ته په اشاره سره وویل چې په نوي قانون کې بنسټیز بدلونونه رامنځته شوي دي. نن د کابل په بازار نو کې په همدغه ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1080 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1400 افغاني، د ورجو یو 3.5 بوجي 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1060 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 3.5 او یو لیټر ډیزل هم په 3.5 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یا افغاني 45 پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومن دېرش افغانۍ 14 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
قدر منو اوریدونکو اوس هم یو بهرنی موضوع. وروسته لغې چې امریکا، برېټانیا او فرانسې د کیمیایي وسلو په ګډون د سوریې پر څو مهمو پوځي اهدافو توغندي وویشتل. د امریکا متحده ایالات وایي که سوریې بیا کیمیایي برید وکړ بیا به حمله پرې وشي. دا مسله زموږ همکار نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، که دا راته ووایي چې د سوریې رژیم ته دغه نوې خبرداری چا او کله ورکړی دی؟
بله تورمن صاحب سلام. د سوری رژیم ته دغه نوی خبرداری بیا هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د شنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سهار له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي او هغه ورته وویل چې که د سوری رژیم بیا له زهرجنو ګازو کار واخیست متحده ایالات لاس په ماشه دی او بیا به پرې حمله وکړي. نیکی هیلی زیاته کړه چې کله چې زموږ ولسمشر سره کرښه باسي په هغې عمل الكوي بلي تورمان صاحب.
بله نوری صاحب، روسیه چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړې ده، په نړیواله کچه د دغو عملو د غندلو هڅه وکړه خو هغه ناکامه شوه. ولې یعنی په دې برخه کې دا ناکامه شوه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پرېکړې لیک مسوده وړاندې کړې وه چې پکې پر سوریې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. خو د روسیې په ګډون د امنیت شورا له 15 غړو یوازې 3 هېوادونو، چین او بولویا، هغه ته مثبته رایه ورکړه. د امنیت شورا اتو غړو هغه رد او څلور نور هم ورته ممتنې رایه ورکړه. امریکا، برېټانیا او فرانسې د شنبې په شپه د سوریې یو لړ پوځي اهداف او هغه مراکز چې کیمیاوي وسلې تولیدوي تر بریدونو لاندې ونیول. البته تورمن صاحب، د دغو بریدونو د نتیجو په اړه جنرال کنت مکینزي د شنبې په ورځ په پنټاګون کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو درې مهم ځایونه په نښه شوي وو. د هغه په وینا شپږ اویا توغندي د بارزه د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتي مرکز او د مشق د نږدې د یو پرختي مرکز په ګډون په دریو مرکزونو اشتل شوی و چې هغه لمنځوړل یوړل شول. مکنزی د غرض ویل 22 غندې همست نږدې د همشن شار د کیمیاوي وسلو د زیرمو پرې وی وداني او نور په همدې سیمه کې تر ځمکې لاندې د کیمیاوي وسلو پر دیپوګانو اشتل شوی و. مکنزی ویل دغه عملیات دقیق پراخ او اغیزمن و چې په نتیجه کې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام البته څو کلونو شاته وغورځوه.
بله نوری صاحب مننه. خو که یوه خبره بله هم راته وکړئ چې له حملو وروسته اوس په سوریه کې د جګړې وضعیت څه ډول دی؟
دغه حمله وروسته د سوریه پاوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دمشق ته نږدې ختیځه غوطه چې دوما ښار هم په همدې سیمه پورې اړوند دی له یاغیانو په بشپړه توګه پاکه شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده. د سوریه په شمالي برخه کې بیا د سوریه د چارو یوې څارونکې ډلې ویلي چې په دې سیمه کې یوه چاودنه شوې. په سیمه کې د سوریه پلوي ایراني او شیعه ځواکونو البته میشتي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د دې چاودنې چې پرون وشوه علت لا څرګند نه دی خو کیدای شي چې هوایي حمله یا تصادفي چاودنه وي. د دې ډلې مشر رومي عبدالرحمن ویلي چې د چاودنې سیمه په دې مشوره ده چې هلته د سوریې د رژیم ملاتړي ایرانیان او افغان ملیشه ځواکونه میشتي. بلی تورمن صاحب.
بله ډیر ډیر مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو همکار نوري اس نوري وو چې په دې اړه معلومات را کول ک امریکا وې دي ک سوریه بیا کیمیاوي برید وکړ بیا به عمله پرې وشي. دوستانو امداوس موږ همکار الوخیل نجیب الله الوخیل سره د سیمې په تلیفون په کرخه دی. ویل کیږي چې د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو کې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمن نښته رامنځته شوې. په دې اړه زموږ همکار به راته جزئیات راکړي. الوخیل صاحب زما غږوري که په دې اړه جزئیات راکړي چې دغه نښته ولې رامنځته شوې کله رامنځته شوې اوس وضعیت څه ډول دی؟
مننه کوم تورمان صاحب. تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه نن سهار خواوشا 9 بجې د پاکستاني او ملیشو له خوا د ځاځي میدان ولسوالۍ په دوو غرونو باندې چې یو ته د جنډو غر وایي او دویم ته هم د نازو غر وایي په دې کې افغان امنیتي ځواکونه سرحدي پولیس میشتي. په دې باندې د پاکستاني ملیشو لوري البته د افغان ځواکونو د چارواکو په وینا چې د درنو او سپکو وسلو برید پیل شو. خپله د خوځ امنیت قمانداني سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې د ځاځي میدان قومي خلکو او خپل افغان امنیتي سرحدي ځواکونو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله. وروستای حال دادی البته دام د خو سمنی قماندانی مطبوعاتی دفتر ازادۍ رادیو سره شریک چې په دې بریټ کې تر اوسه پورې د ځاځي میدان یو وسیدونکو وژل شوی او دوه ټپیان شوی دي. البته بل سرچینه دا ټپیان درې تنه وخدل دا کسان دي چې قومي خلک دي او د قومي چیز په شکل باندې د افغان سرحدي ځواکونو مرسته او همکاري ته هم دې دوه غرونو ته ورختلې دي. کسان د جګړې د پاکستان د خواده تلفات او نور زیانونو په ارتباط باندې کره معلومات خونشته. البته همدې سرچینه چې ما تاسو ته یاد کړ د خوځ امنی قماندانۍ رسنۍ دفتر وویل چې د جګړې په سیمه کې د جګړې لسیمینه هغه کسان چې د پاکستان له لوري جنگیدل دوه کسان ژوندی نیول شوي دي او د جګړې په ډګر کې د دوی د دوو مړو جسدونو هم پاتې شوي دي او جګړه اوس روانه ده. او ځینې سرچینې وایي چې د افغان ځواکونو تازه دمه قوتونه هم د جګړې ډګر ته رسیدلې دي. هلته ځایي خلک وایي چې نږدې سیمې چې د جګړې سیمې ته دي هغوی خلک خپله دا د الګارډ سیمه د اکاکلي سیمه د میدان د اسکندرې د ډېری میري او نورو سیمو خواوشه زر قومي ځوانان چې هغه کورنۍ وسله چې په کور کې د هغې سره د دوړ غرونو ته ختلی دي جګړه تر اوسه پورې موجوده ده او کله چې نور بعدي معلومات پیدا کیږي ان شاء الله موږ به اوریدونکو سره شریکو.
ډیر ډیر مننه الو خیل صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو همکار نجیب الله الو خیل چې په ازادي میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ملیشو ترمنځ د نښتې په اړه راپور راکولو. اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند د ګرش ولسوالۍ د ولسي حرکت ښځو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه تازه کړه. د لښکرګاه د پرلت د خیمې سره د ښځو تر یو ځای کېدو وروسته په ګرش ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمې ته ښځې ورغلې دي او له وسلوالو نه یې د سولې غوښتنه کړې ده. د لښکرګاه د پرلت د خیمې مسؤلینو د ثور د میاشتې درېیمې نېټې ته د 50,000 کسیزې غونډې لپاره له خلکو د راټولېدو غوښتنه کړې ده. الیاس دایی له سیمې راپور لري.
پر یو نری بانس لرګي تر سپینې خیمې لاندې په شنو چادرو کې ناستې ښځې د خبرو اجنډا نه لري، خو دا څو مورز ده چې د کور نه راځي او په دې ډول د وسلوالونه د سولې غوښتنه تازه کوي. د دوی اکثره د داسې کورنیو څخه دي چې په یو نه په یو ډول یې د روانې جګړې نه صدمه لیدلې ده او یا د کورنۍ غړي پکې د لاسه ورکړي دي. دوی نومونه نه وایي خو د طالبانو څخه د سولې غوښتنه کوي.
د ذاتمن ورو ته وګوري سوله وکړي. بله موږ سوله غواړو، د اوسکو روزۍ موږ نه غواړو، سوله غواړو. سوله اوسه د اوسکو روزۍ خدای پاک موږ سره سي.
موږ د خدای جل جلاله څخه دغه غواړو چې یو غیبي سوله دې په افغانستان کې راسي. مثال یې دغه حق استي. تاسو وګورئ چې انتحار شوی دي، زموږ څونه بي ګناه خلک د لاسه تللي دي، کوچنیان مؤمنان ښځې.
کرشک د هلمند یو لغه ولسوالۍ څخه چې د طالبانو او حکومت سرتیرو ترمنځ پکې ډېرې درنې جګړې او چاودنې شوې دي. د ګرشته بازار په وڅنډه کې د ولسي حرکت خیمې ته راغلي شوې دي. د نږدې سیمې دي. طالبانو د لشکرګاه څخه پیل سوي پرلت لومړی مشروط خو مثبت ځواب ویلی دی او څو ورځې وړاندې په یوه خصوصي او غیر رسمي پیغام کې یاد حرکت شخصي بللی وو او د هغه د بندېدلو غوښتنه یې کړې ده. د ګرش په خیمه کې د ښځو سره یو راغلی سپین سرې وایي دوه کورونه په روانه جګړه کې د منځه تللي دي او د کورنۍ ګڼ شمېر غړي یې هم وژل شوي دي.
خدا کنه پیغمبر کنه بیبی فاطمه زهرا کنه پلو بیبی فاطمه زهرا رندخت سولیت کنه.
د سولې د پاره د ولسی حرکت دغه خیمه ورسته ترغه پیل شوی چې د حمل پر دوهم نیټه د لشکرګاه په لومړی حوزه کې د غازی محمد ایوب خان د لوغالی سره په وزن مرګ برید کې شپانس ملکی کسان چې ماشومان هم پکې شامل ول ووجل سول او دو 50 نور ټپیان سول. د ګریش د ولسی حرکت د خیمه یو مسؤل عبدالملک هم دردوي د غشمونه یو هم چې د وسلوالو په ولکه کې دي مثبتونه ترلاسه کړي دي.
د ځینو وطني خلکو مشرانو ځوانانو کشرانو سره یا علماو سره چې موږ لیدلې دي او د دوی نظر مو اورېدلې یا د دوی دردونه مو اورېدلې دي، دوی ټول د سولې غوښتونکي دي او د سولې لپاره خپل ژغ پورته کوي او د سولې د دغه ولسی حرکت لپاره خپل ملاتړ ښودلې دي.
افغان حکومت څو ځله ولسی حرکت غړو او د هغو ملاتړ کوونکو ته د سولې د ټینګښت او د وسلوالو سره د مخامخ خبرو ملاتړ کړی دی. د ولسی حرکت د خیمو غړي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سولې لپاره پرلت وهلی دی وایي تر هغو چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نسي یاد حرکت ته به دوام ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو تاسې ازادي رادیو اورئ. اوس مو هم اسمت ساروان له یو نوي جوړ شوی لینس خبروي چې د لمر وړانګې فلټر کوي. خو دا لینس ساروان نه دی جوړ کړی، دا چې چا جوړ کړی په دې راپور کې واورئ.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوي لینزونه جوړ کړی چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیشي څو سترګې له مافوقي بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډېرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي، په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي، دا یو د دوو اونیو لپاره دی.
دوستان له دې سره د خپلې دې مجلې نیم سات البته لمن رانغاړو په راتلونکي نیم سات کې به محمد حدیث پردیس نور بس دې ونې خبرونه تاسو ته چلوي، خو دا شی به سالم محمد صالح استودیو ته راغله دې وخت 12 بجې دي او د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځونو ترمنځ وسلواله نشته پیل شوی ده. د خوست د امنیت قومندانۍ سرپرست ویلي چې نشته هغه وخت پیل شو چې پاکستاني پوځونو غوښتل دې خواته راووري. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. په سرپل ولایت کې پر یو پوسټه د دولت د وسلواله مخالفانو په حمله کې یو لستنه وژل شوی دي. ځینې سرچینې وایي چې وژل شوی کسان ولسی پاتونوال دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس ویلي وسلولو طالبانو تیر شپه 11 بجې د سنگچارک ولسوالۍ په تیبیر کلی کې پر 15 تلوشتمی پوستې حمله وکړه. په نورو امنیتي خبرونو کې راغلي چې په هرات کې د دولت وسلولو مخالفانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې له دوړو لوريو لستنه وجل سوي. بلخوا په اورزګان ولایت کې په وځي عملیات سوي چې په نتیجه کې لستنه وسلول طالبان وجل سوي او ولستنه نور جوبل سوي دي. متحده عرب اماراتو د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سرپرست سفیر عیسا المزوري د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. په کندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت لري. په کندهار کې پرون د نورو ولایتونو په څیر د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه پیل شوه. د پاکستان پاوځ وایي د بابر په نوم یې د لیر واټنه کروز توغندۍ ازمویلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ که دمشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ورباندې د حملې لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداری په داس حال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې لکه فرانسې او بریتانیا پرون پر سوریې هوایي حملې پیل کړې.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکسته سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه د نیم ساعت لپاره درته زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو پوهیږي، د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. د اونۍ په جریان کې زموږ کومه شمېره چې فعال وي او دغه مرمنې چې له ورته ستونزو سره مخ کیږي کولی شي د 0909-609-006 شمېره په دې شمېره را سره تماس ونیسي. اوس مو دوه شمېرې فعال دي، کولی شي چې همدا اوس را سره اړیکه ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر او که کوم پوښتنه هم لرې شریکه کړئ. د خبرونې نننۍ موضوع دا ده چې په تیرې اونۍ کې یوې مېرمنې له غزنی څخه لمون سره تماس نیولی وو او د ویل چې 15 کاله کېږي خاوند یې پریښی ده او له هغې وروسته په داسې حال کې چې طلاق هم نه دی ورکړی د غزنی عدلي او قضایي بنسټونو ته ورغلی مراجعه کړي او هغوی تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې او دی ورته ویلي چې دوی هم نشي کولی چې د خاوند حاضر کړي. نو همدې ته ورته چې د یو مثال د نورې قضایا وشته دي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي نو عدلی او قضایی بنسټونو ته چې مراجعه کوي په یو شکل هغه ستونزه چې باید په وخت حل شي نه حل کیږي او مختلفې ستونزې ورته لیدل کیږي یا دلایل مختلف وي. په همدې مسله سره غږیږو. په خپرونه کې میلمنې هم لرو کېدای شي تر څو شېبو راورسېږي. مریم احمدي او فرشته سروري چې په همدې مسله غږیږو چې په افغانستان کې مشخصه توګه په عدلي او قضایي بنسټونو کې څنګه کېدای شي چې افغان میرمنې چې له ستونزو سره مخ دي عدالت ته ورسېږي، عمده ستونزې څه دي او پر وړاندې باید کوم جدي ګامونه واخیستل شي. ټلیفون شمیرې تکراروم: 0909045050 02 25. دا مو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو کولی شئ را سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. کزما غاورې، مهرباني وکړئ.
الو،
مهرباني، خبرونه ته راغلی. ورو
مننه. سلامونه علي رحمت پښتنمینه پر دې سبتا ته او ګران ملمنو ته او د رادیو تر څنګ نازبر ملناکو برخه اخیستونکو ته هڅه کوم چې غږ وایي.
مننه کوم، مهرباني، خبرونه ته راغلی. که پښتنه لري مطرح کاو، که نظر در سره غواړي شریک کی، مهرباني.
مننه کوم. څنګه باندې باندې سره د ټلیفون طریقه باندې او موضوع کله سره طریقانه کې پر دې سبدا بډی رسوي.
اوخه لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مول چې یوې مرمنې د غزنی نه لمون سره تماس نیولای وو، 15 کاله کېږي خاوند پریخي او نه طلاق ورکړي. د غیرمرمنې شکایت درلود چې غزنی عدلی او قضایي بنسټونو ته څو ځلې ورغلي، اما تر اوسه پورې نه د غیرمرمنې ستونزه حل کړې او نه د قناعت وړ ځواب ورکړی ده. یعنی که کله افغان مېرمنې له ورته ستونزو سره مخامخ کېږي، نو څنګه کېدای شي چې دوی عدالت ته ورسیږي؟ د افغانستان په موجوده عدلی او قضایي بنسټونو کې کومې ستونزې موجود دي؟ کېدای شي تاسو د خپلې سیمې مبارکم راته وای.
امنا وکړم دې له خپل سفر ځای موجود پر دې سب کنه دا که خو انشاء الله تعالی دا کار نه دی شوی چې څوک دې واده پر سبا کړی او بیا دې پری دې بیا دې طلاق نه وته ورکړي. انشاء الله دا کار خو نه دی شوی او دا نو دې خدای دې ورته حال کې کنه مثال دې په طلاق کې وته ورکړي یا دې بیا بیرته سره هغه وکړي. نو دا خو ښه کار نه دی کنه چې واده ود وسره کړی او طلاق نه ورکوي او بعد پریشي وي. نو دا خو ولاکه زما په ذهن چې دا به ښه کار نه وي.
بلې، ډېره مننه کوم تنګیوال صاحب. په کور ودان قدمونه اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې موله تاسو سره ژمنه کړې و چې په خبرونه کې ملمنی هم لرو. زموږ ملمنی را ورسېدلې، مریم احمدی او فرشته سروري، خبرونه ته راغلی. تر مخکې در دې چې تاسو راشئ، یو موضوع چې تیرونې کې مونږ یو اوریدونکو چې دوی د غزنی نه له مونږ سره تماس نیولای و، یو میرمنه وه. دغه میرمنې تقریبا ویل چې 15 کاله کېږي دوی میرمن، البته خاوند یې پریښی، او دغه میرمن بې سرنوشته ده. عدلی او قضایي ارګانونو ته ورغلي په متعدد شکل باندې، اما تر اوسه پورې رسیدنه ورته نه ده شوې. او دوی استدلال وایدا دی چې خاوند یې مونږ نشو پیدا کولای، خاوند یې په هلمند کې ده او ته باید خپل خاوند حاضر کړي. نو په همدغه شکل باندې ستونزه پاتې او ورځ تر بلې وایي چې زما ورځنی ژوند خرابیږي او دغه ستونزې سره مخ یم. همدې مسله باندې به هم کېدای شي بحث ولرو. بیا په ټوله کې د خو یو مثال کېدای شي، مهرباني وکړي.
پر مده خدای تشتن تالا زهم سلامونه په خپل ور سره د ازادي راډیو ټول او ریډینګ ته وړاندې کوم. رښتیا هم چې د ښځو فرشته سروري ما په حقوقي او قضایي چارو کې، یعنی د په کار پخته ایم او فعلا د دولت وظیفه لرم چې د مختلف مسائل بخښو کې لکه د شزو د تخوهی یا مثلا حق خوشتنی په باره کې یا مثلا د لوړ زده کړو په باره کې یا مثلا د انتخاباتو په مسله کې یا د همدې ټولو مسایلو کې یعنی ما فعالیتونه کړي دي چې خصوصا مدني فعالیتونه دي او د وکالت دفاع موضوعاتي.
بلې همدغه مسله چې مخکې مې تشریح کړه بلاخره دغه میرمن چې څنګه کېدای شي دې ته ورته قضایا وي لکم طریقه حل شي او بلاخره دغه ستونزې شته دي څنګه وساس په ټولنه کې؟
متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېر مشکلات شته چې خصوصا د ښځو په برخه کې ښځې واقعا نه یوازې چې یو د جنګ اولین تاثیرات چې راځي پر ښځو باندې دي دا د یو اقتصادي مشکلات یوې خوا لري. مثلا د ادم سواد موضوع ده چې سواد نه په مکمل شکل نه لري دي او دا چې مثلا دی وخت مشکلات ته ارسي نو دی هر مجید چې دی مراجعه کوي دی اول نسی کولای چې مثلا خپل خاص یا خپل غوښتنه چې یا کوم حق چې هغه دی په شتوګه سره د بیان کرایسي او طرف مقابل په کرایسي دوه هم د چي مشکلات د دې ته په اجتماع کې دي. یو د چي مثلا فاميلي مشکلات او بل هم د ټولنې مشکلات نو په لن شکل کوي چې دغه سورته پیښ شي مثلا شسي ورزي مختلف نه حدود ته اول زما په نظر دا چې بیا هم موږ تلاش وکړو پر دې باندې چې په عدلي او قضایي چارو کې د ښځو ونډه د ډېره کو یعنی ښځې په حیث د قاضي په حیث د وکیل مدافع د دې هلته تعین وګمرو په دې شکل سره یو ښځه د یو ښځې مشکلات ډېر ښه درکولی شي او کولی شي چې هغوی ته رسیدګي وکړي.
بله تاسو ته بېرته راګرځم. احمدي صاحب تاسو هم فکر کوئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د مېرمنو یا د نجونو د ونډې په زیاتېدو باندې کېدای شي دغه کوم ستونزې چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي د دې په حل کې مؤثره تمام شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و تمام دستاندرکاران برنامه رادیو صدای آزادی و شنونده های شما. در قسمتی که بی‌عدالتی در کشور ما متاسفانه حاکم است در سطوح مختلف، قبل از اینکه ما صحبت های خود آغاز بکنم ما باید خود معرفی بکنم. مریم احمدی هستم، وکیل اسبق شورای ولایتی کابل و رئیس یک نهاد اجتماعی به نام انجمن اجتماعی صنایع بی‌وزنان جنوب غرب کابل. وضعیت که ما می‌بینیم متاسفانه قسم است که خانما خصوصا قشر محروم جامعه ما هستند و دسترسی به عدالت در ارگانهای عدلی و قضایی و قسمی که انتظار می رفت و انتظار می رفت ندارن. وزارت محترم امور زنان هم در این قسمت کدام گام عملی نور داشته. متاسفانه همیشه وقت گپشانی است که ما یک نهاد پالیسی ساز هستیم، یک وزارت پالیسی ساز هستیم، فقط مسائل جندر را در نظر گرفتن که در بعض ارگانا خانما باشن حضور داشته باشن به شکل مسایانه که او را متاسفانه بستگی به مرابطه شخصی و واسطه ها داره که او را ما به شکل عادلانه نمیبینیم که نظر به لیاقت کدام خانم در یک جای در یک موقف تعیین شوه.
پس چطور میشه که مشکل گفتین پیش سروری صاحب اشاره کرد که رای حل اینمی است که باید خانما گمارشته شود، چطور میشه که مشکل حل شود؟ شما از واسطه گفتین رای حل عملی چی است؟
خب رای حل عملی است که وقتی که خانما به یک ارگان مراجعه میکنن زیادتر خانما به حوزه‌های مختلفی که در اونجا زندگی میکنن مراجعه میکنن و چشم امیدشان این است که حداقل حوزه‌های پلیس همکاریشان بکنه و بخش خشونت علیه زنا هم اونا دارن، ریاست بخش خشونت علیه زنا دارن. وقتی اونجا میرن مراجعه میکنن متاسفانه به یک نوع بهره برداری میشه خانما و متاسفانه امراشون خوش خشونت زیادتر شده میره، به جایی که کمتر شده برای با یک نوع تقاضا صورت میگیره که خانما بیزار میشن از اینکه برن به اوزا مراجعه بکنن، چون متاسفانه این مشکلات وجود داره. فساد اداری، فساد اخلاقی یکی از مشکلات اصلی و اساسی جامعه ماست. در این قسمت جواب میکنه که وزارت امور زنان همراه با ریاست حقوق ولایت کابل یک اما هنگی داشته باشند در هر ولایت، در هر ولسوالی ریاست را به خاطر رفع مشکلات و محدودیت ها بر خانما ایجاد بکنند، به شکل رایگان دروازه حکومت باید به روی مردم واز باشه، خصوصا البته از طرف وزارت امور زنان و ارگانهای عدلی و قضایی مشترکن، اما هنگی شوه و بخش مشوردی داشته باشند به شکل رایگان بر خانما به خاطر دسترسیشان به عدالت.
احمدی صاحب به شما پس برمیگردیم. سروری صاحب دستونز و پرابطه تاسو میشاره وکره سونزشتا مختلف ارگانون هم شته دی در خضود حقون و مدافع بنسوتون دی دوی هم پده برخی که کار که یاد اقل تاسو تا دوی کم فعالیتون چی لری چون را تاسو تا راضی است یاد قناعت وردی تاسو تا
د هدا پرې د هدونه محصر تمام سوی دی، یعنی که چیرې بیا هم یعنی د سترحس بیا هم یو نه هات چې د شوزو په برخه کې فعالیت وکړي د ډیر شته، یعنی موجودیت د دې محصر ده، ولی په شرط دی چې د خپل کارونه تر شاو لاندې خلاصه نه کی، یا تر عمومي جلسات چې مثلا د مسوف پر کې یا په ادارات کې د مثلا گزارشات ور کې یا یو گزارش غواړي، یعنی تر دې محدود نه کی، یعنی په شوار کې کم مشخص مشکلات په عموم کې نه سره حلیږي، ولی مداله چې دی باید مثلا یو نظارتي ادارات ولری، نظارتی ادارات پدی معنی چې مثلا دی پر هر اداري فشار واچي چې مثلا په ادارات کې یو عملیات جندر یا چې هغه ادارات چې مثلا یا هغه ځین چې په هغه کې وکول شي چې شته په ازاد شکل سره ورسې خپل شکایت وړاندې کینه، واز دی اداري کارمند بلکې د نور ادارات د ادارات څخه چې راځي یا مثلا د نور د کلی او د شارو د دې چې په شکایت باندې راځي دوی ته مثلا مراجعه وکړي، که چیرې دولت یعنی په دې برخه کې سمه پالیسي ونه لري یا مثلا تکمیل نه وي، نو دا د دغه اساس په اند د موسسات چې دي یا مثلا حقوقي یا بشري سرچینې چې دي یا جامع مدني ټولنې چې دي دغه ټوله باید سره مثلا سره ګډ شي او په دې باندې مثلا بحث وکړي چې دوی څنګه کولای شي چې په اداراتو کې خپل په اداراتو کې داسې مرکز یا داسې اداره جوړ سي چې هغوی وکولی سي چې دغه داسې مشکلات چې مثلا یو ښځینه ځي خپل حق غواړي او د هغې غږ هلته نه اورېدل کېږي هغه ته ورسي، یعنی دا به بلاخره دی چې یعنی د یو ښځې چې که چیرې یو مشکل ولري نو یوازې هغه یو اجرایوي ارګان نه ده، یعنی حقوق بشر اجرایوي ارګان نه ده، خانه های امن اجرایوي ارګان نه ده، وزارت امور زنان اجرایوي ارګانونه نه دي، ولی دی تر حده پورې دی کولی سي چې دغه اجرایوی ارگانونه چې دلته دی په مثلا قضا ده د قضا ده یا مثلا وزارت عدلیه ده څارنوالي ده، دی ده په دې کې د دې ښځو پر حقوقو باندې یا د ښځو د چې کوم مشکلات لري په دې باندې دی نظر اوسي او د دې مشکلات په شل ساته واقعي.
بله احمدی صاحب سروري صاحب اشاره کردن که از موجودیت بخش هایی که میتونه به رسیدگی داشته باشه و مسائل همچو خشونت علیه زن و در ادارات دولتی مشکل، یک مشکل اساسی است که ادارات موجود است اما وقت کار کرد و نتیجهش که انتظار میره به او شکل نیست. چه فکر میکنین که چطور میتونیم حداقل نهادهایی که موجود است کارا شوه و شکایتی که برشان صورت میگیره برای زو رسیدگی شوه و کارشان مقطعی نباشه؟
قسمی که شما هم در جریان هستین و بانو سروری هم اشاره کردن در این رابطه، مراکز هم وجود داره به خاطر دادرسی و عدالت خواهی بر خانما، چی نهادهای عدلی و قضایی هستن، چی مثلا جامعه مدنی هستن، شما متوجه هستین که جامعه مدنی متاسفانه یک دیشان دفعتن معامله میشن و طرف سیاسی شدن میرن و به خاطر موقعیت و موقف مبارزه میکنن، متاسفانه به جایی که مسائل اجتماعی را بررسی بکنن و خدمت صادقانه بر جامعه بکنن، متاسفانه برعکسش میشه. اکثرا ما وقتی که میبینیم جامعه مدنی به شکل پروژه‌ای کارایشان پیش میره، تا جایی را که ما معلومات داریم به جایی که به شکل پروسه پیش بره و برنامه‌ای عملی داشته باشن و جلسات تشریفاتی نداشته باشن و دادرسی و عدالت‌خواهی را به شکل درست اساسیش بر خانم انجام بدن. بخش مسائل عدلی و قضایی که موجودیت داره، بله او را ما میپذیریم که ریاست من خشونت علی زنان وجود داره، اما قسم که انتظار میره که باید به مشکلات خانما رسیدگی شوه، ما به چشم خود میبینم، چون خانما بسیار سرگردان هستن، بخش های مختلف را آلا ایجاد کردن. بخش خشونت علی زنان البته ریاستش یک بخش را البته به قماندانی ولایت کابل راجع میکنن در ریاست حقوق. ریاست حقوق هم مشکلات مردم راجع میکنن به ریاست حقوق مرکزی که آلدو در وزیر اکبر خان است. خلاصه به یک نوع خانما سرگردان هستند. اگر یک آدرس مشخص واحد می بود که حداقل مشکلات خانما را بررسی میکرد و اجرا میگذاشت، که خود سارنوالی رفع خشونت علی زنا بود، او بهتر بود نسبت به این که یک بخش خانما را بر ریاست حقوق ولایت کابل راجع میکنن و اونا هم احساس مسئولیت نمیکنن، فعلا رد میکنن یک مسئله را، میگن که ما یک مامشه که بر ما یک فرمان آمده از طرف وزارت عدلیه که باید خانما بر ما راجع شوه به ریاست حقوق مرکزی که او در وزیر اکبر خان واقع است، که در اونجا هم خانم ها بسیار مشکلات دارن تا اونجا رسیدن و تا اونجا پیدا کردن. خلاصه رقم به رقم سرگردانی بر خانم ها ایجاد شده متاسفانه.
بله.
و قبلا هم که شما در جریان بودین، خانم ها معمولا دوزای مثلا پلیس مراجعه میکردن و همین خشونت ها وقتی که امرایشان صورت میگرفت و از خود اوزای پلیس راجع میشدن به نهاد عدلی و قضایی که سارنوالی ولایت کابل بوده باشه یا ریاست ولایت کابل بوده باشه. با ما هر شکلش که بوده ما دیدیم متاسفانه که نتیجه نداره.
بله.
نتیجه نداره، شکل متاسفانه تبعیض منفی روان است علی زنان، یعنی مشکلاتشان به شکل جدی و عملی و عادلانه فیصله نمیشه متاسفانه.
بله، با شما پس بر میگردیم. قاری صاحب پشتون اړیکنی، ولی سلام قاری صاحب، خبرونه تخرغلی.
بله محترم محمد علی سترگس، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو، تاسو غلی مېلمنه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
چې بار بار تاسو د خوشنط موضوع ټاکی، واقعاً په افغانستان کې رواج دی او اوس د په اوسني حالت کې چې د یو طرف څخه نامنه ده او د بل طرف څخه بیکاری ده او د بل طرف څخه اګایه ده او د بل طرف څخه هر سړی هیڅ سړی خپل مسؤلیت ته متوجه نه دی. اصلا په افغانستان کې خلک د نورو پر ضد باندې خشونت نه بولي، ښایسته د خدای شي بولي چې دا د کور یو مینځه ده. اصلا دا موږ چې خپلې نورې د ایوان په شکل خرڅو په کپر نور باندې درون ولور، اخو دام خشونت دی. او کدا شي چې خپل نور و تعلیم ته نه پرېږدو، دام خشونت دی. هغه وهل و ترکل هغه خلاف ساسو دنیل منیل سین پوشتنه داده دغه خشونت چې دغه رسیدگی ورته کیږي، یعنی دولت او خپل په مابین کې د خشونت ورکول په مابین کې څومره مانګه سره لري.
بله، یعنی کساس پوښتنه مونږ سم اخیستې وی چې په خپل د حکومت او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي که غیر حکومتي دي، امانګي څونه موجوده ده همداسې به وي.
بله،
هو ډېره مننه کوم قاری صاحب. قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اورېدونکی هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مه شئ، خبرونه ته ښه راغلی. خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اورېدونکو د 0 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ، خپل ستونزه راسره شریک کړئ. اورېدونکی لرو، سلام، خبرونه ته ښه راغلی.
Call your directory and call again.
خا فکر کوم دوی سره هم تخنیکی ستونزه وه. پوښتنه د قاری صاحب تاسو به اخیستی وي، مهرباني وکړئ سروري صاحب تاسو کېدای شي ځواب ورکړئ.
د دې ورور پښتنې ته به باید داسې ووایي چې دولت تر ډېره حده پورې یعنی د خارجي ټولنې تر فشار لاندې ده، یعنی هغوی هم یعنی په هر جلساتو کې چې وایي هغوی د ښځو پر وړاندې باندې ډېر تاکید کوي چې باید په دولت کې سهم سي، او دا یو د تعهداتو د افغانستان د تعهداتو څخه و چې باید په دوی په خپل پالیسیګانو کې په خپلو اداراتو کې تر ډېره حده پورې د ښځو یا د نجونو د جذب د جذب پالیسی ولري او په دې برخه کې خپل تلاش وکړي. ولې دا چې څومره مدني ټولنې یا هغه حقوق بشر یا چه سرچینې کولی شي چې په دې کې هماهنګي وکړي د دولت سره، یعنی و تاثیرات ډېر مثبت روان دي، یعنی د دې په دغه کې چې څونه مثلا د ښځې کولی شي چې دی اول په یو یعنی زه ټوپه ټوله کولی لنډ ټو کولی سم چې دا هماهنګي ډېره ښه روانه ده په دې کې چې دولت کولی شي چې د چون دا اوس د یوازنۍ اداره چې د جامع مدني یا د حقوق بشري یوازنۍ او هغه قانون دی چې د نړیوال ټولنې پر دې باندې ډېر غټ فوکس ده او د دې فعالیتونه ارزیابي کوي. او په زمین د دې کې چې اوس میډیا وسته ازادي د بیان سره په دې کې چیرې مثلا دغه ته او انت چیرې دولت یو مثبت جواب ونه وای نو طبعا چې دولت تر انتقال لاندې راځي، او په دې خاطر باندې مدني ټولنې او انت ډېر هڅه کوي، یعنی خپل قانوني غوښتنې چې یو هم هغه د قانون باندې خوشونت له زنان وو چې دغه د مدني ټولنو او د حقوق بشر تر فشار لاندې د قانون کې اگر چې په پارلمان کې مور ول چې ډېر مثلا خلک اوس سره مثلا په ډېر کلکه د نه تصویبېدو تلاش کوه، او همدارنګه د پاره کې ولیدات لري یو فرمان تخنیکي لاندې د رئیس جمهور دخوا د توشیص او فعلا نافذ ده. یعنی موږ کولای شو چې ووایو چې د مدني ټولنو او د بشري حقوقو هغه ارګانونه چې دي په دې کې ډېر موثر رول لري.
بله احمدي صاحب په فرمان شما میخواین چیزی اضافه بکنید؟
خواهش میکنم. ما با تایید گپای خوارم و خانم سروری ای را باید بگویم که به خاطر تبعیض مثبت باید از کار صورت بگیره، تلاش باید صورت بگیره، تمام ارگان ها باید از اما هنگ شوه به خاطر محرومیت های جامعه، به خاطر محروم ساخته، البته به خاطر حق میراث، حق ازدواج، حق تعلیم و تربیه در قسمت وضعیت خانم ها بانوان باید تلاش صورت بگیره، جامعه همگی اما هنگ شوند، نهادهای اجتماعی، برادرای ما، علمای محترم در قسمت کلگی مسئول هستند. با عرف عنانات ناپسند در کشور باید مبارزه جدی صورت بگیره که یکی از منشه اصلی خشونت ها در افغانستان همی بس است که ما متاسفانه بارها دیدیم که خشونت ها از همونجا منشأ میگیره، وقتی که دختر را به شوهر میتن در برابر او گله میگیرن یا ولور میگیرن. اینمی خودش در شریعت هم ناجایز است، در اجتماع، در فرهنگ، در هر مسائلی که ما بگویم ناجایز از کار درست نیست در برابر انسان پول گرفتن، این خودش خشونت بار است، یک نوع خشونت ایجاد میشه و زمینه به خاطر خود خشونت برابر میشه و با وجود میاره خشونت های فامیلی را تانه. و مثلا این میگه پا وقتی که یک پسر پیسه نمی داشته باشه، بیچاره می باشه، محروم می باشه و طرف مقابل از او گله می خواهی یا ولور می خواهی یا با یک نوع تویانه می خواهی، اینی مسائل هاییست که از اینی مسائل ها باید از جلوگیری شوه. جدن شورای علما مسئولیت داره، وزارت امور زن ها البته به شکل عملی باید کار بکنه، خود حکومت دست به کار شون، ریاست عدلی و قضایی باید در این قسمت همگی اما هنگ شوه و قانون من خشونت علی زنانم به اجرا گذاشته شوه. باید از عاملین قضایایی که متاسفانه خانم‌ها به قتل میرسه یا مورد لطکوب قرار میگیره، عاملینش باید به محکمه سپرده شود.
بله احمد،
به خاطر عدالت.
بسیار زیاد تشکر فرشته سروری مدنی فعال و مریم احمدی د کابل دولت شورا بخوانه غړی او مدنی فعال، ډیر مننه چې خبرونه تراخلې. قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه کوم. د ونی پجیریان کې 09 شپږ شمیره فعال وي، کولای شي هغه مېرمنې چې له ستونزو سره مخ دي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.
Shkara Diva.